دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم. جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر سخت برغون ښودلی او ویلي دي چې د کیڼ اړخلي کیڼ لاسي او بیکاره ډول ډیموکراټانو اوس اوس اعلان کړی چې د هغوی پرته له کومې وجې دی استهزاء کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسي د مخکې اعلان کړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس د څوکۍ څخه غلطه استفاده کړې او د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراټ ګوند مشرانو ته لارښوونه کړې ده چې د مواخذې قوانین په نظر کې نیولو د لارې اقدامات دي وسي. په یو لنډ بیان کې پلوسي په خپل دلیل کې ویل دي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند ډونالډ ټرمپ د یو جمهور رئیس په توګه د کار کولو تګلاره پر مخ سمه نه ده وړي او د امریکا د اساسي قانون د ساتلو دپاره د لوزنامې سرغړونه کړې ده. هغې وویل چې ټرمپ د اوکراین جمهور رئیس سره غوښتي ول چې د 2020 کال د ډیموکراټ ګوند مخکښ کاندید د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایډن پر ضد تحقیقات وکړي، ځکه چې ټرمپ داسې فکر کوي چې دغه تحقیقات به د ده په بیا انتخاب کې مرسته وکړي. پلوسي وویل چې حقایق نسي رد کېدلی. جمهور رئیس موږ د ملت امنیت پروا کولو پرته د خپل شخصي او سیاسي ګټې دپاره د خپلو اختیاراتو څخه ناوړه استفاده کړي. پلوسي دغه راز د کانګرس غړي او د قضایي کمیټې مشر جیرالډ نډلر او د ډیموکراټیکي کمیټې نورو غړو څخه وغوښتل چې د مواخذې مادې وضع کړي. د چهارشنبې راهیسې قضایي کمیټې خپلې اورېدنې پیل کړې دي.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری نډلر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ حاضر و چې د سیاسي او شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د امنیت او خپل دفتر پر قدرت مصالحه وکړي. اوس جیری نډلر د دې تورونو په اړه تحقیقات پر مخ بیایي او له قانون پوهانو سره سلا مشورې کوي چې معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس په خپلو اعمالو کې له قانون څخه سرغړونه کړې او که نه، او له کار څخه ګوښه کړی سي او کنه. د شمالي کورنینا د حقوقو د پونځي استاد مایکل ګیرهات وایي هغه څه چې موږ بحثونه دلته پر کوو او کوم تورونه چې لګول سوي د دې سبب کېدای نسي چې هغه له قدرت څخه لرې سي. ټرمپ د قانون څخه د خپلو شخصي ګټو د تور په مقابل کې او د ډیموکراټانو د جدي اقداماتو په برخه کې د هغوی د شخصي انګیزو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي او د خپلو سیاسي مخالفینو په وطن دوستۍ شک لري. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران کې د ملکی کسان د ممکنه نیونې غندلې او ویلي دي چې امریکا به همیش د ایران د ولس تر څنګ ولاړوي. ټرمپ ویل چې ایران په دې وروستۍ ورځو کې په مظاهرو کې ګډون کوونکي زرګونه کسان وژلي او نور زرګونه بیانولې دي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو دپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړې شوې یوې ناستې کې د وینا پر مهال کړې دي. بلې خوا د ایران دپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې شاید ایراني ځواکونو په دغه هیواد کې څه باندې زر مظاهره کوونکي وژلي. د امریکا ځانګړي استازي براین هوکو وویل چې له ایران څخه د حقایقو په راوتلو سره معلومیږي چې د ایران رژیم د مظاهرو له پیل راهیسې تر زرو ډېر ایراني مظاهرچیان وژلي وي. نوموړي وویل چې د مظاهرو پر مهال زرګونه نور ایرانیان ژوبل شوي دي او لږ تر لږه 1000 نور نیول شوي دي. ایران لا نه دي ویلي چې په دغه مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمېر څو دی او نه یې تایید کړی دی، خو دا خبره کړې ده چې وژل شوي ټول بلواګر وو. د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 200 وژل شوي کسان یې ثبت کړي دي، خو ایران بیا دغه تورونه رد کړي دي. بلې خوا ایران د خپل بلستیکي توغندیو پروګرام د ودرولو په اړه د اروپایي فشار رد کړی دی. په دې وروستیو کې اروپایي اتحادیې قدرت لرونکو هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو لیک استولی او پر ایران یې تور لګولی چې دغه هیواد د اټومي وسلو د وړلو توغندیو پروګرام ته وده ورکوي او ایران دا کار د امنیت شورا د تصویب سوي لایحې خلاف دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شورا کې د برتانیې، جرمني او فرانسې سفیرانو د چهارشنبې په ورځ یو لیک جاری کړی دی او په لیک کې راغلی دی چې د تهران د توغندیو پروګرام د 2015 کال د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوي د اټومي موافقې او د ملګرو ملتونو د لایحې سره ورته والی نه لري. ایران په خپل غبرګون کې په سختۍ سره ویلي دي چې د غیواد به خپل د اټمی بلستیکي توغندیو جنجالي پروګرام جاری وساتي څو ځلې ادا کړی ده چې د توغندیو پروګرام د دفاعي مقاصدو لپاره دی او د توغندیو پروګرام کې پرمختګ د دې معاملې سره هیڅ تړاو نه لري. د برتانیې او جرمني او فرانسې سفیرانو یو خط په داسې
خبرونو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا هم
د دې خبرونې لمړی رپورت. افغان حکومت د افغانستان سره د ناتو د ټولنې د مرستو د دوام په اړه د دغه ټولنې د عمومي منشي د څرګندونو هرکلی کړی دی. همداراز د ناتو عمومي منشي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هم هرکلی کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې افغان حکومت د سولی او د افغان امنیتي او دیپای ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس ستولنبرګ د چهارشنبې د ورځې د سرګندونو کلک ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ناتو سرمنشي په دې باور دی چې د افغانستان د سولی بهیر د افغان حکومت د محوریت پرته پیل ته نشي رسیدلی.
همدارنګه موږ یو اوږدمهاله مشارکت له ناتو سره لرو چې د ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه، تجهیز او مشوره ده. نو په دې برخه کې د دوی اوږدمهاله تعهد د افغانستان د حکومت د هرکلی وړ دی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنبرګ په لندن کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې یو خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې سولې ډول د روانې جګړې پر پای ته رسیدلو ټینګار وکړ.
I welcome the efforts to restart the peace talks.
زه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوم. ناتو د سولې له خبرو هرکلی کوي ځکه چې موږ باور لرو چې افغانستان د خبرو لپاره یو سیاسي هواري تارتیا لري. امریکا د خپل ملاتړو او ملګرو سره د بهیر پوګدو کې سلام مشورې کړې دي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې سفیر خلیزاد په بروسل کې د ټولنې غړو ته د خبرو د بیا پیلېدو په اړه معلومات ورکړي. همداشان یانس ستولنبرګ ویل چې ناتو د اوربند او هم د تاوتریخوالي د کمیدو د هڅو هم ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره تیر ورځ په کې په خبرو کې د اوربند او له افغانستان څخه بهر د طالب وسلوالو پټن زینا دغه مسلو په توګه یاد کړل چې باید د سولې د خبرو پر مهال په پام کې ونیول شي. د افغانستان د جمهور رئیس مرسیال وایند واخان مینپال وی چې جمهور رئیس غنی د اوربند مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره افغانستان ته دغه سفر پر مهال هم یاد کړی و.
د سولې پر پروسه باندې بحث وسو چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د افغانانو په محوریت باید مخته ولاړ شي او په هغوی کې په شرایط داد شي طالبان به اوربند کړي. همدارنګه د مکالمه او ناسته کې د په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره په هغو مراکزو باندې چې هغه د افغانستان له خاورې بهر دی او هلته د تروریستانو ملاتړ کړي به پر هغوی باندې تمرکز وسي.
طالبانو تر اوسه د افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته له حاضرېدلو ډډه کړې ده. د جمهوریت یو نومان رحمت الله نبیل وی چې په افغانستان کې جنگ په ټپه درېدلې حالت سره مخ شوی دی. خاغلی نبیل چې د پنځمې ورځې په ماسپخین کابل کې خبر اعلان سره خبرې کولې ویل چې روانې جګړې د ګټلو لپاره هیڅ هیله نشته دی.
به هزارها اولاد
خاک قربانی میشه و... د دې هیواد په زرګونو بچیان قربانی کیږي خو موږ د دې جګړې د ګټلو لپاره هیڅ هیله نه لرو. نه نړیواله ټولنه دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کیدی، نه افغان حکومت، نه افغانان او نه هم طالبان دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کیدی.
برندې جنگ استر
د افغانستان د جمهوریت سره دغه نومان ویل چې د سولې په برخه کې هم هر څه په ټپه درېدلې دي. هغه ویل چې که طالبان دا فکر کوي چې کابل به پته کی نو دغه څه فکر دی لخپل مغزو وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د موجوده ستونزو د حل لپاره د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ له ټولو انتخاباتي اړخونو سره علني غونډه جوړوي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه هرکلی کوي. د غونډې له ګډونوالو سره د مثبتو نتایجو د ترلاسه کېدو تمه لري. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یک شنبه په ورځ د دسمبر په اتمه له ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي. دا دغه کمیسیون یو ویاند علي افتخاري د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل په دې غونډه کې به یو ځل بیا د ټولو انتخاباتي مسایلو په اړه تخنیکی جزئیات د نړیوالو ناظرینو په حضور کې د کاندیدانو له استازو، سیاسي ګوندونو او ناظرین سره شریک کړي.
میخواهیم که دې طریق به تمام مردم بگوییم که کمیسیون هیچ کار خلاف
واړو له دې لارې ټولو خلکو ته ووایو چې کمیسیون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وبای نه کړی. نو کله چې موږ خپل کار د قانون او انتخاباتو اړوند طرز العملونو په مطابق ترسره کوو، نو انتخاباتي شریکان دې هم د دې پر ځای چې په یو شمېر محلونو او ولایتونو کې موږ ته د کار اجازه رانه کړي او په یرغمل کې ونیسي او د یو قانوني بهیر مخنیوي وکړي، هڅه دې وکړي چې راشي له پروسې سره همکار شي.
کوشش وکنن که بین پروسر همکار باشن.
لا انتخابات څخه د سر بنسټونه د روان کړکیچ د لمنځوړلو لپاره د انتخاباتو کمیسون دا اقدام یو مهم فرصت ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غکته وویل چې د کمیسون له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغې غونډې جوړښت باید داسې وي چې د ټولو اړخونو د قناعت وړ مثبته نتیجه ترې واخیستل شي.
دا صرفاً په دې باندې چې کمیسون معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي، هر یو بیا خبرې وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي. او که فرمات په دې ډول باندې وي چې اول مترجین ته وخت ورکړي چې خپل پوښتنې او د اعتراضي دلایل او موضوعات مطرح کړي، او بیا کمیسون دغه د رفع کولو لپاره خپل کوم دلایل چې لري او پرېکړې چې کړي دي اسناد لري هغه مطرح کړي، او په دریم قدم کې دغه بې طرف او اوږ کسانو ته چې په دغه قضیه کې مستقیمه نفع نه لري هغو لپاره فرصت ورکړي چې حداقل پر نظر باندې کړي تر څو دغه قضیه په همدغه خلاص شي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په 28 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیر نه بشپړه کړې ده، او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات یې د کمیسون مرکزی سیستم ته پورته کړي دي. خو په 2 ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو کمیسون د اقداماتو په غبرګون چې دوی یې سازمان شوی درغلی یادوي، د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. که په دغو ولایتونو کې د کمیسون دفترونه همداسې تړلي پاتې شي، د انتخاباتو کمیسون یې په وړاندې څه کولی شي؟ د دغه کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وویل
با ملت افغانستان هر چی کې داشته مبرز
هر څومره چې درلودل د افغانستان له ملت سره یې شریکو او خپل نتیجه اعلانوي، ډیر په تمه نه پاتې کیږي ځکه چې خلک دا نه مني.
ما امی انتظار نه وی پذیره.
خو بل خو د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدان وایي چې اوسنی انتخاباتي کمیسونونه هم پر دغه پروسه د خلکو د باور پر راجلبولو کې پاتې راغلي دي. د دغه کاندیدانو لړل رحمت الله نبیل د پنځشنبه پورز یوې غونډې ته وویل
بس تخنیکی
د انتخاباتو تخنیکی بحث د ما په فکر نور پای ته رسیدلی. موږ وینو چې دا بحث مطلق سیاسي شوی دی. د کمیسون په چارو کې زیاتې مداخله کیږي.
پر کمیسون صورت میگیره.
تیر ورځ هم د افغانستان د جمهوری ریاست دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتو کمیسون د قانون له احکامو څخه په سرغړونې تورن کړ. دغه کاندیدانو چې د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده، د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د انتخاباتو کمیسون د غیر قانوني اقداماتو په وړاندې به ودرېږي. خو د انتخاباتو کمیسون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی خپل ټول اقدامات د قانون او د انتخاباتو اړوند طرز العملونو په اساس ترسره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د روان کال د سپتمبر په 28 د جمهوری ریاست انتخابات وسوه. له دغو انتخاباتو وروسته په څه باندې 10 هیوادونو کې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات سوي چې نتیجه یې په وخت اعلان او عملاً ګټونکو خپل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه د رایو شمیرلو بهیر ختم سوی نه دی. شکیب دوست په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او نړۍ انتخاباتو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په سبا په اتریش کې پارلماني ټاکنې وشوې چې پایلې 100 ساعت وروسته اعلان او د پارلمان لپاره نوي وکیلان وټاکل شول. تر ټولو تازه ټاکنې د نوامبر په 14 نیټه په سریلانکا کې وشوې چې په تراس کې ګوتابیا راجاپاکسا نوی ولسمشر وټاکل شو.
دلته په دې ریپورت کې موږ په آسیا، اروپا، افریقا او امریکا کې د جمهوری ریاست د ځینو ټاکنو مثال راوړل دي چې خلکو د خپل رایو په ذریعه خپل برخلیک ټاکلی دی او د دولتونو کار دوام موندلی.
افغانستان د ټاکنو ورځ د سپتمبر 28 د ټاکنو پایله معلومه نه ده. سریلانکا د ټاکنو ورځ د نوامبر 14 د ټاکنو پایله د نوامبر 18 نوای ولسمشر ګوتابیا راجاپاکسا. رومانیا د ټاکنو ورځ د نوامبر 24مه، د ټاکنو پایله د نوامبر 24مه. نوی ولسمشر کلاوس ایوهانس. تونس د ټاکنو ورځ د اکتوبر 14مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 23مه. نوی ولسمشر قیس سعید. ارجنټاین د ټاکنو ورځ د اکتوبر 20مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 20مه. نوی ولسمشر البرټو فرناندس. له شکونو او امنیتي ګواښونو سره سره افغانانو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې برخه واخیسته. همدارنګه د سولې اوږدو او بې برخلیکو مذاکراتو او د ټاکنو په اړه د کامل سیاسي اجماع نشتون د خلکو پر ګډون سیوری غوړولی و.
ګټلی کبیللی نور به چې دې دغه د پایټ کې کیږي،
د انتخاباته کې جنجال ډېر دی نو موږ نا امید یو.
د ټاکنې له تیرو ټولو هغو سره توپیر درلود. حکومت د درملا کونوم له آلمانی کمپنۍ سره قرارداد وکړ څو د بایومیټریک سیستم له طریقه رایا چونه او درایو تصفیه وشي.
کله چې زمونږ د بیا شمیرنې ټول په ټول افغانستان کې تکمیل شي نو موږ چمتو یو چې ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
د څه کم 2 میلیون رایو د شمیرلو او بیا شمیرلو بهیر ختم شوی نه دی، خو د خلکو زغم مخ په ختمېدو دی.
دنه نه خبر چې د انتخاباته نه وسوګي واده جوړیږي.
اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا جنجال کمیسیون جوړ کړی کازینو نوماندانو؟
دلته خو کمیسیون کوم دنه نه بازي ستونزې سره کاغه یو لاس وایدو امکان لري چې دغه پروسه ګړندې شوی وای، مګر عمده تندلته کاندیدان مداخله کوي.
امال د ټول انتظار او د بهیر سره سره آیا نوماندان د ټاکنو پایلې مني؟ آیا د افغانستان په سیاست کې د ګټلو او بایللو فرهنګ دود شوی دی؟
و اگر کمیسیون به اسرع وقت امین بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای ازی تصامیم بعدی است.
احد حق ندارد که بر رویت آراء مختلف و غیر تصفیه شده نتایج غیر واقعی و تقلبی را اعلان کنه.
غیر رسمی او لمرنی نتایج خواهی چه دولت ساز، دولت جوړون که تیم کامیاب ده.
په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې په 2 ورځو کې به د ټاکنو پایلې اعلانوي، خو نه یوازې دا ژمنه یې پوره نه کړه بلکې د لمړنیو پایلو اعلان یې وځنډاوه. اوس حتی معلومه نه ده چې پایلې څه وخت اعلانیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ملي امنیت کې هغه څلور نوي دایش وسلوال پرون رسنوی ته وښودل سول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم سوي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا ننګرهار ملي امنیت کې د دایش هغه څلور نوي وسلوال رسنوی ته وښودل شول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي دا دایش په دغو وسلوالو کې یوازې 14 افغانان، 2 ترکان او پاتې نور یې پاکستانیان دي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل،
دا یو 13 کسه دي چې دې کې 94 مصالح دي، نورې ښځې او ماشومان دي، زیاتې د پاکستانیان دي وکې، یو 2 کسه د ترکیې دي او 6 کسه افغانان دي په د مصالحو دغه وکې. نو په دې حساب کې موږ ټوله مجموعي ارقام راټول کو، تر اوسه پورې تقریبا څوارلس نیم سوه کسه ښځې، ماشومان او رانجنه دا نیول شوي، تسلیم شوي دي.
والی وای تیرو 2 میاشتو کې دا داش د ډلې تر 400 جنګیالي لخپلو کورنیو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوی او په تسلیم شویو کې تر یو ځای د داعش وسلوالو ښځې او ماشومان دي. په نننیو تسلیم شویو کې ډیر یې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د اورکزۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور یې په اردو ژبه غږیږي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه خبرې رد کړې چې ګنې د داعش په ختمولو کې وسلوالو طالبانو هم بونډه لرلې ده.
زه دغه دا خبره مطلق ردوم، ځکه چې تاسو معلومه ده چې څو میاشتې مخکې د وزیر تنګي کې چې داعش هلته موجودیت درلوده او موږ هوایي حملې د آرس پې نوې کړې، د طالبانو نه زاوو تر مرکې خیرو پورې ورسېدل، وډیسار او دا سیمې ټولې ونیولې، یعنی دوی مقاومت هلته نه شو کولای. نو کله چې موږ د داعش باندې د وزیر په تنګي کې د په چیروګام په تنګي کې په وخ سیمه کې هوایي حملې وشولې او دلته د باندر او د مامند درې د بغدادي په دغه سیمو کې د اکملاتي لارې قطع شولې، نو هغه والته ضعیف شول، هغه د فرصت نه استفاده وکړه، هغه په دې جنگ کې نه دخیلو نه پکې برخه درلودله.
د ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلی وو چې د داعش ډلې په ماتولو کې افغان حکومت، ناټو ځواکونو او طالبانو په ګډه کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران په ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ خبریاله لیندا کاشدان په دې باب د بیت المقدس څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د ایران د حکومت په ضد د خلکو وروستۍ مظاهرې د ایران د رژیم د ړنګولو لپاره ممکن ښه چانس وي. هغه وایي د ایران تیری په زیاتېدو دی، مګر د ایران امپراتوري د زوال په حال کې ده. راځئ چې په زوال کې مرسته وکړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر خغلی پمپیو ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې هغه خلک دې ته واسي چې په ایران کې عادي ژوند وغواړي. هغه وایي یوه مسله دا ده چې څنګه په منځني ختیځ کې په دې وخت کې ثبات ټینګ شي. هلته د ایران په ضد په بغداد او په بیروت کې د خلکو مظاهرې روانې دي، او په دې هم پوهیږو چې هلته په ایران کې په خپل سر روان دي. دا هغه خلک دي چې ازادي غواړي او د یو مناسب ژوند په لټه کې دي. د اسرائیلو د صدر اعظم او د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې هلته داسې رپورټونه خپاره شوي چې ایران په عراق کې د نږدې واټن بالیسټیک توغندي پټ کړي، او رپورټونه وایي چې هغه کولای شي چې اسرائیل ولي او په سعودي عربستان کې امریکایي هدفونه په نښه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د نوریدونکو په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول ټولنه وایي چې امریکایان اوس د پخوا په پرتله په کم عمر کې مري او د ژوند د دوام اندازه راټیټه شوی. د امریکا ژه خبریال کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
سپین سانان ته دومره وفادار وي چې ځینې ورته د کورنۍ او د غړي په حس کوري. سنډي شریګر هم د هغه کسانو نه یو ده. هغه وایي
I can't imagine, you know, my life without them. So
زه خپل ژوند د سپیو پرته نشم تصور کولای. سپی زما د ژوند لویه برخه ده. د سپیو د ساتونکو د یوې سروې مطابق په امریکا کې شاوخوا 90 میلیونه سپی ساتل کیږي. د واشنگتن پوهنتون د دغو نه لزره د عمر د زیاتېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارل دي. دغه پوهنتون یو استاد ډینیل پرومسلو وایي
فالو ډاګز فور دیر انټایر لایوز، یانګ، اولد، بیگ، سمال، میلز، فیمیلز. All dogs all around the US.
زمونږ هدف دا دی چې سپی د ټول ژوند د پاره تا کې پړو چې به کم عمره د زیات عمر ډنګر غټ او نور هم هر ډول سپی شامل وي، چې موږ ځان په دې پوه کړو چې چاپیریال او بیولوژي د سپیو د عمر د زیاتېدو په برخه کې څه رول لري. انسانان او سپی په یو ډول عمر کوي. دوی دواړه د عمر د زیاتېدو سره د یو ډول ناروغیو سره مخامخ کیږي. سپی هم د هغو انسانانو سره چې ورسره ژوند کوي د یو شان چاپیریال سره مخ وي. سیرونکي پلان لري چې د سپیو د ژوند د طریقې مختلف اړخونه چې په انسانانو هم اغېز کوي وسیړي. د مثال په توګه خواړه، د فعالیت کچه او د شي سپی چرته ژوند کوي. میټ کیبرن چې د واشنگتن په پوهنتون کې څېړونکي دی وایي چې د تحقیق هدف یې دا دی چې د عمر سره تړلي ناروغیو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. په عادي توګه په طب کې مونږ دا انتظار کوو چې اوسوک ناروغ شي او د هغې نه وروسته علاج وکړو. دلته مو هدف دا دی چې سپي او انسانان د اوږدې مودې لپاره صحتمند پاتې شي. سیړونکي وایي چې هغوی به د دغې څیړنې موندنې د ټولو ساینس پوهانو سره شریکې کړي او د عمر سره تړلې ناروغۍ یعنې د سرطان ځینې قسمونه او هیر به د تیر کیسه شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې په لویو لارو او کلي کې له ګمارل سوو صحي رضاکارانو سره د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د خوست مرکز د خلیسی سیمې اوسیدونکي عطا خان د ګوزن ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو هغه ټیمونه مؤثر بولي چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا ریاست له لورې ګمارل شوي. عطا خان آشنا راډیو ته وویل تر کومه چې دی پوهیږي خلکو هم د صحي رضاکارانو له دغو ټیمونو سره همکاري کړې. هغه وایي ګوزن نا علاجه ناروغي ده او واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغوري.
ای واکسینو ټیمو ولارسینو د ټولو سره موږ همکاریو هرمشه خپل واکسین جاري ساتو ورکوي او څوک مخنیوای نه شي کړای نه څوک مخنیوای کی الحمدلله. د واکسینو په ګاټه په معلوماتو باندې ټول پوه شوی دی. آیا که څوک یې ور نه کی نو پاینده کې به د خپل بچي ارتلون کې زندگی تبا کی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي د دغه ولایت په لویو لارو کې د هغو ماشومانو د واکسینولو په خاطر د صحي رضاکارانو 55 ټیمونه ګمارلي چې د وروستیو کمپاینونو پر مهال د ګوزن له واکسین نه محروم شوي دي. ډاکټر ګل محمد منګل وویل که څه هم خلک همکار دي خو د ټولو محرومو ماشومانو د واکسینولو لپاره اړینه بولي چې د ټولنې هر قشر په دغه بهیر کې له واکسیناتورانو سره همکاري نوره هم زیاته کړي.
د ټولو ډرایورانو نه قومي مشرانو نه علما کرامو نه د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو نه کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو تر څو د پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د نومبر میاشتې په فرعي کمپاین کې د خوست په ځینو ولسوالیو او سیمو کې د ناامنۍ له کبله څه باندې 30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي وو. د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو نصرت الله آشنا راډیو ته ویل لدې کبله چې دغه ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي د ګوزن ناروغۍ پر خطر او د واکسین پر اهمیت پوهیدلې ماشومان په خپل وخت واکسینوي.
په خپله چې موږ ټیم ته د واکسین ولا څو کړو شي نو هغه سره ان شاء الله روح کومه کوي خلک ځکه ټول خلک په دې پیږي چې کته سره موږ کومه کو نه کو کېدای شي په انده کې موږ دغه ماشومان چې د پلچ په ناروغۍ اخته شي ان شاء الله څه مشکل نشته هټول خلک خو سره همکار دي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن وایروس پکې پاتې دی. د پولیو وایروس له کبله رامنځته کیدونکی فلج تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ لارې د ناروغۍ ضد واکسین دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د دشتیرچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلې. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوی په خاطر باید کار وکړي.
نقیب الله دوی یې مشل خويندې دي. یو می پلار دی یو می مور ده. پلار می وای وای لا ته خويندې مریضانې کله جوړي کله مریضانې شلې او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا او چې جوړي شي چې سم سرمایدار وای او غریبانان سره کومه کولای چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی وای. دلته ستړم تمام عورت په بازار کې ګرځم کور می پیاد چی مور پلان پیاد چی دیغم دلته تا مجبور ایم دی کار ته چوی نکړو چاره مون کې روزګار و نکړو.
دغه تنکی ځوانان وای کله چې په موټرو کې خلک ګوري دوی هم ارمان کوي چې کاش دغه سی پیسې او خژوندې درلودای. حسین یو بل تنکی ځوان دی. هغه وای لس کلن دی خو له تیرو څو کلونو را په دې خوا چې پلار معتاد شوی دی کار ته یې مخه کړې. هغه له هر چا پوښتنه کوي چې بوټان رنګوي او کنه. حسین وای که پیسې